کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولی دي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې به د ترکمنستان او افغانستان د ولسمشرانو ترڅنګ د پاکستان صدراعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر هم ګډون وکړي. دغه راز د افغانستان د جهادي مشر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي هغه څرګندونې به هم واوري چې په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او په حکومت کې دننه وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي. ترشته د مخه د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه له اجمل انتخاور.
افغان چارواکي وایي سبب د تاپی پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ترکمنستان او افغان ولسمشرانو سربیره په د پاکستان صدر اعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. دا ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر دفتر وای نو موړي سعودي عربستان کې د دې هواد لولیاحت محمد بن سلمان سره په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. او دا مونتنګرو په پلازمینا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې ته لاسي بم ورسولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د تاپی پروژې د کار د افتتاح مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره به د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. د دې وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامارس تمنا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالان ته وویل چې دا پروژه به د سیمې د هیوادونو له تقابل څخه د یو بل په وړاندې تحمل ته وهڅوي. تاپی د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. دا تاپی د ګازو نل لیکه 1,814 کیلومتر اوږدوالی لري چې 215 کیلومتر یې د افغانستان په خاوره کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو نه تیریږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په سعودي عربستان کې دی او چارواکي وایي چې د غلطۍ د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړي لیدنه کې پر مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه زاده لړیو ته ویل په دې لیدنه کې دواړو لورو هوکړه کړې چې سعودي عربستان به د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو غواړي چې په افغانستان کې د سولې پروسې سره یوځای شي او له دې لارې خپل اهداف تعقیب کړي.
سعودی عربستان ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان سره د توریزم په وړاندې په مبارزه کې مخصوصا د خارجي توریستانو او هغه توریستانو چې دوی سوری ته غاړه نږدي او د سوری پر ضد عمل کوي له افغان لوري سره خپلو همکاریو ته پراختیا ورکوي او د دې خوا څخه ډاډ ورکوي.
دا خغلی قادر شاه په وینا په دې دوار خيزو باسونو کې د افغانستان څخه د اسلامي هیوادونو د نړیوال پوزي تلاف د ملاتړ پر سرنګوالي هم خبري شوې دي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د دې هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د لسکونو طالب وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. د فراد والی ویان ناصر مهری وایي د دې ولایت د بالابلوک ولسوالۍ په گنجاباد او ګرانی سیمو کې د عملیاتو او هوایي بمباریو په ترڅ کې شاوخوا 13 تنه وسلوال وژل شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د خغلی مهری په وینا دا په دې وروستیو کې په فرا ولایت کې تر ټولو شدید عملیات دي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبلاړي. له سیمې څخه ځینو کسانو د رادیو ته ویلي چې د گنجاباد په سیمه کې هوایي بمباریو لس ملکیان وژلي خو امنیتي چارواکو دا ادعا نه ده تایید کړې. په روزګان کې د امنیتي کمانډانۍ د عملیاتو د لومړي کنډک کمانډان زین الله نن بیا ازادي رادیو ته ویل چې د مرکز ترین کوټ په کوټوال سیمه کې تیر شپه د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 12 وسلوال وژل شوي او 2 تنه ټپیان دي. د نوموړي په وینا په وژل شو کې د طالبانو یو مهم کمانډان ملا مبصر هم شامل دي. په شمال کې بیا د شاین کلی اردو چارواکي وایي چې د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې و وسلوال طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. اخوا د زابل ولایت چارواکو ویل دي چې د دې ولایت په سیوري ولسوالۍ کې د سړک یو ماین چاودنې دوه ملکیان وشلي. په عین حال کې د افغانستان د دفاع وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په تیرو سلیرو ساعتونو کې د ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، روزګان، فراه، هرات، فاریاب، تخار، نیمروز او هلمند ولایتونو کې د تاروسي عملیاتو په ترڅ کې تر 9 زیات وسلوال وشلي او لسکونه نور ټپیان کړي. د افغان چارواکو د ادعاوې په خپل واک توګن نه دي تایید شوي. دا غزنی او زابل چارواکي بیا وایي چې د غلطه په دوو بیلابیلو پیښو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د غزنی د والي ویان عارف نوري ازادي رډیو ته وویل په دې یک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په یو پراخ برید کې لږ تر لږه اته محلي پولیس وژل شوی دی. طالب بویان زبی الله مجاهد پر ټوټر د دې برید مسولیت منلی، ویلی دی وسلوالو دغلته نه سرتیری وژلی او یو تن اسیر کړی دی. دا بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د نورې نړۍ مشران بشري حقوقو ته شاکړې او هغوی تورن کړي چې په یو داسې خطرناک لار روان دي چې نور دولتونه یې هم تعقیبوي. د بخښنې د نړیوال سازمان منشي سلیل شیټي په هغه کلنی رپورټ کې چې نن خپور شوی خبرداری ورکړی چې اوس وخت کې داسې یو سیاسي فضا رامنځته شوی چې دا بېخي روښانه ده چې هیڅوک د بشري حقوقو د خوندیتوب ضمانت نشي کولی. دا مونتینوګرو په پلازمینا پودګوریسا کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې ته له یو لاسي بم غورځول وروسته ځان وشلې. دا مونتینوګرو حکومت دغه پیښه چې تیره نیمه شپه شوې تایید کړې او ویلي دي چې یو ناڅرګند کس چې ګومان کېږي یو لاسي بم سفارت ودانې ته غورځولې وروسته په یو شادودین کې وسیلې خپل ځان هم وشلې دي. او په نایجیریا کې د خونځي شاوخوا شپږوي انجونې زده کوونکې د پوز لخوا ژغورل شوې دي. دا انجونې څو کاله مخکې پر یو کلی کې د بوکو حرام د اسلام پالې ډلې لخوا پر یو خونځي لبرید وروسته تختول شوې.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر پاڼه هم کتلای سي پاتمو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هرات ولایت کې د ټاپی پروژې د افتتاح مراسمو د امنیت لپاره کلک تدابیر نیولې دي. دغه وزارت وای نجیب دانش
حسن تعدادی از کشورهای مغرض در منطقه که نمیخواین همچو برنامه های کلان اقتصادی در افغانستان تطبیق شود، طبعا که بر از اونها اجازه نمیتیم.
تکل سوی دی چی در تاپی پایپلاین با پا اول سومیشتو که در افغانستان لخوری تیر سی خو پا هلمند که چی در حیوات پسط هر نامن ولایتی چنگ امکان لر یاد پروژه بیل کمیستنزی بش پده سی. در هلمند امنیه قماندان پا دیاره داسی دارد ورکوی.
من التا اوس هم امنیتی پوسته و کمربندونو من لرو او دیده در پار خاص تشکیلات و خاص تدابیرو تا ضرورت دا چی من غخپل واروند ارگانون سر پا تماس کیوی.
د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغة الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي. شغلی مجددي ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل
فلم مخالفت او دغه حکومت سیاست سره ډیر قانوني غلط ده. نو دا صحیح کار نه ده چې خلک پورته کېږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کېږي چې وطن خدا نخواه ټوټه ټوټه.
دو ونیس پروگرامونه چې د ازادي رادیو او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف ګډ پروگرام دی او کور کلی د خبرونې په دوه منی مایک خبريږي او دوته را سره پاتې سي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په هر قیمت چې وي د ټاپی په ګډون د ټولو سترو پروژو د امنیت د ټینګښ لپاره اقدامات کوي. دغه څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې د ټاپی پروژې د افتتاح په مراسمو کې د حملې لپاره ګمارل سوی وو له دولت سره یو ځای سوه. په افغانستان کې د دغې سترې پروژې عملي کار د جمعې په ورځ په رسمي ډول پرانستل کېږي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوم ځانګړي هیواد نوم نه اخلي، خو وایي په افغانستان کې د سترو ملي او اقتصادي پروژو په وړاندې د سیمې زیات شمیر هیوادونه خنډونه جوړوي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره وروسته له هغې کوي چې تېره ورځ په لویدیز هرات کې د مخالفو وسلوالو یوه ډله چې په وینا یې ګاونډي ایران ورته په افغانستان کې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حملې دنده سپارلې وه د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجشنبې په ورځ که څه هم ازادي راډیو ته د سولې له پروسې سره د یو ځای شویو کسانو اداوی رد نکړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې اړه به دوی پلټنې وکړي. دی وایي موږ څېړنې پیل کړي، اوس له وخت مخکې ده چې په اړه یې خبرې وشي. که ولیدل شول موږ به یې په اړه نظر څرګند کړو. په سیمه کې ځینې مغرض هیوادونه شته چې نه غواړي په افغانستان کې سترې اقتصادي پروژې پیل شي، خو موږ به چاته اجازه ورنه کړو. خاغلی دانش وویل چې په افغانستان کې د ټاپی په ګډون د ټولو سترو اقتصادي او ملي پروژو د ساتنې په هدف یو لوی امنیتي پلان چمتو شوی او افغان امنیتي ځواکونه به په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. ټاکل شوی چې سبا د جمعې په ورځ په لویدیز هرات ولایت کې د ټاپی پروژې عملي کارونه پیل شي. افغان امنیتي ارګانونو ویلي چې د دغه پروژې د افتتاح لپاره په لویدیز هرات کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې تیره ورځ په هرات کې د وسلوالو یو لس کسیزه ډله چې په دې مراسمو د حملې دنده ورکړل شوې وه د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د دغه ډلې قومندان محمد ایوب علیزي رسنیو ته ویلي چې ایران ورته د مالي او پوځي امکاناتو د برابرولو ترڅنګ په ایران کې دننه پوځي روزنه ورکړي او د بیلابیلو وسلو د کارولو طریقې هم ورښودلې ده. و مو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران سفارت له چارواکو سره هم خبرې وکړو خو اړیکه مو ځواب نشوه. له دې وړاندې په سلما برېښنا بند هم د حملې د هڅې پړه پر ایران ورچول شوې وه. د یادونه ده چې د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څرګندونو وروسته ایراني چارواکو په ښکاره غبرګون خود ویل چې ایران به په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړېدو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له حکومت د ټولو سترو اقتصادي پروژو د ښه امنیت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د دې کمیسیون غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل
هیڅ شک نشته چې د دغه ملي پروژو تطبیق په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې چې یو طرف ته جنگ روان دی بل طرف ته منطقوي رقابتونه دي، خو به هم دولت باید په هر ترتیب چې وي په ټولو امکاناتو په نظر کې نیولو سره باید دغه پروژو امنیت ونیسي چې وکولی شي دغه پروژه په کامیاب ډول سر ته ورسیږي.
ښاغلی صالح ټینګار کوي چې حکومت باید د ملي پروژو په وړاندې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان چلند ته په پام سره د دې پروژو د امنیت د ټینګښت لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي.
بلخ د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي تجربه شي چې یو شمیر ګاونډي هیوادونه د هغوی په لمسون ځینې کورنۍ کړي په افغانستان کې د اقتصادي پروژو پر وړاندې خنډونه جوړوي. بریارز ازادي رادیو ته وویل چې د ټاپي پروژه چې په اقتصادي او مانوي لحاظ د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده له دې اړخه د سترو ننګونو سره مخ ده، خو وایي حکومت یې پر وړاندې حساسیتونه درک کړي دي. له ښاغلي ارز سره د ټاپي پروژې پر وړاندې د موجودو ننګونو په اړه زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده.
لکه څنګه چې د تیرو څخه ښکاري یقینا د افغانستان د هر اقتصادي پیشرفت په افغانستان کې هم ځینې همسایه هیوادونه نسي زغملی او هم ځین د هغو په لمسون باندې کورنۍ کړي دي چې د دغسې وضع د اخلال دپاره شاید هڅې وکړي. نو د دې څخه دفاع کول هم په لوړه کچه اړین ده، او لکه اشاره چې ورته وشوه شک نشته چې د دې په وړاندې به ځینې توطیه او دسې هڅه وشي.
آرس سب تیر ورځ یو وسلواله ډله لس کسیزه وسلواله ډله په هرات کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوی، او دغه ډلې ویلي دي چې د ټاپي پروژې په افتتاحیه مراسمو د حمله لپاره دوی ګمارل شوی او دوی ته ایران وسلې او تجهیزات ورکړي، او د دې ترڅنګ عملته پوځي روزنه لیدلې و ورته ویل شوی. لدی وړاندې د سلما په بند باندې چې کومه د حمله هڅه شوی واغه هغه پړم په ایران باندې ورچول شوی، او دا هر څو ورسله هغه کیږي چې په افغان حکومت د اوبو د مهارولو د مدیریت خبره کله وکړه ایرانی چارواکو په زغر د ویل په ښکار ډول ویل چې دوی به په دې برخه کې به تفاوت پاتې نشي. فکر نه کوي چې ایران غواړي په افغانستان کې دغه ډول سترو پروژو په وړاندې یو ډول خندونه جوړ کړي؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د سلما د باندې جوړېدلو ته په مخنیوي کې هم ډېرې هلې ځلې ایران وکړلې، او وروسته تر هغه چې جوړ شوم 2003 داسې امکانات رامنځته شول چې یو لوی وانۍ رامنځته کړي. اوس هم د ټاپي پروژه که څه هم د ځینو همسایګانو یعنی لکه پاکستان او هندوستان چون په دې پروژه کې په خپل ګډون سره ظاهرا د هغو داسې د احتمالا هغه به د دې مخالفت ونه لري، خو په داسې نور هیوادونه دغه جملې څخه ایران او ځینې کورنۍ کړي چې د دوی په لمسون باندې په افغانستان کې د اقتصادي پروژو دورانولو هڅه کوي.
آرس لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه ایران به خامخا هڅه کوي چې د دې پروژې په وړاندې خنډونه جوړ کړي، که څه هم پاکستان او هندوستان په دې پروژه کې دخیل دي او د دې پروژې په وړاندې به خنډونه جوړ نه کړي. په داخل کې وسلوالو طالبانو هم ډاډ ورکړی دی چې د دې پروژې د ساتنې په برخه کې به دوی همکاري کوي. اوس افغان حکومت باید څه وکړي، خصوصا د امنیت د ساتنې په برخه کې، یعنی کوم اقدامات باید په لاره واچي؟
مخکم افغان حکومت د نورو سترو پروژو د جوړولو او بیا د هغه د ساتنې په موخه باندې ځینې تدابیر نیولي دي، خاصې امنیتي قطعې رامنځته کړي دي. د ټاپي پروژو دپاره هم دا داسې نه ده چې آنی رامنځته شوه، د دې دپاره پلانونه طرحه شوي چې ځینې هم عملي شوي چې د که د امنیت په برخه کې ده او که د انکشاف او پرمختیا او یا د کارونو مخته وړلو په هکله ده، ټول خواوې سنجول شوي چې انشاءالله په اطمینان باندې به دا پروژه په قاطعانه شکل ترسره کېږي او د افغانستان څخه به دا مملکت تیریږي.
د امنیتي چارو کارپو باري عرض و چې د ټاپي پروژې پر وړاندې د امنیتي خنډونو په اړه خبرې کوله.
په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار د پیل ځانګړي راپورونه او خبرونه د جمعې په ورځ له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم تر ډیره د همدې پروژې په اړه راپورونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ټاپي پروژې د کار د افتتاح په مراسمو کې د ترکمنستان او افغانستان له وزیرانو ترڅنګ به د پاکستان صدر اعظم او د هند بهرنیو چارو وزیر ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
افغان حکومت وایي هرات به د جمعې په ورځ د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت د غړیو هیوادونو د لوړ پوړیو چارواکو کوربوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامر ستمنا د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دغه پرانستې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی. هغه وایي تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم، د هند د بهرنیو چارو وزیر، د پاکستان صدر اعظم، د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران به په دغه غونډه کې ګډون کوي. ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه پروژه ده چې له مخې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدول کیږي. د ټاپي د پروژې نلیکه 1314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان په خاوره د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایت له ځینو سیمو څخه تیریږي. د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي له دغې نلیکې په کافي اندازه ګاز پیری او دغه هیواد پاکستان او هند ته د ګازو د ترانزیت له درکه هر کال شاوخوا 500 میلیونه ډالر هم ترلاسه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د خصوصي سکتور مرستیال فیروز مسجدی یاد غونډې ته وویل چې دغه پروژه به د افغانستان په صنعتي پراختیا مثبت اغیز ولري.
افغانستان هم از این پروژه خوشبختانه مستفید خواهد شد و در ولایات
هغوی لانی که مرغ افغانستان به هم له دغه پروژه ګټه واخلي. په هرات او کندهار کې چې یو شمیر زیات صنعتي پارکونه دي، موږ به افغانستان ته د ورکړل شوي ګازونه د فابریکو او نورو پروژو لپاره استفاده وکړو. طبیعي ده چې د افغانستان په صنعتي پراختیا به مثبت تاثیر ولري.
متاثرات مثبت خود سره رشد و انکشاف صنعت در کشور خواهد داشت.
د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت ویان عبدالقادر مدفی وای د دغه پروژې د عملی چارو له پیلېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول سلګونه زره کسانو ته د کار زمینه برابرې سي. د یادونه ده چې په هرات کې سیمایزو چارواکو هم د ټاپي پروژې د پرانستې په مناسبت په بلابلو برخو کې د تیاریو او چمتووالي خبره کړې ده.
بیا هم پر همدې مسله تم کې جوړ ټاکل شوی دی چې د ټاپي پایپ لاین به په 1 میاشت کې د افغانستان له خاورې تیر شي، خو په هلمند ولایت کې چې د هیواد په سطح ناامنه ولایت دی څنګه امکان لري یا د پروژه بې له کومې ستونزې بشپړه سي؟ د هلمند چارواکي د دغې مهمې او لوی پروژې د امنیت ډاډ ورکوي. دا چې د دې ولایت اوسیدونکي په خاص ډول ځوانان او قومي مشران څه وایي په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي د راپور چمتو کړی دی.
د 8 میلیارد پارزرت د دغلوی پروژې او نلیک یو لوی برخه د هلمند نتیریږي. له هغه سیمو چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید، تر فراه وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالیو څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي او بیا د کندهار د سپین بولدک د لارې پاکستان ته ننوځي. که څه هم حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د وزر نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلک کومې لازمې مرستې کولای سي؟ د هلمند ځوانان په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانان ته د کار زمینه مساعد شي. داسې نه چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کېږي، د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده. کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
پروژه ټاپي کس پروژه اقتصادي است برای مردم ما، برای تمام افغانستان و بخصوص حوزه جنوب غرب و نیاز است که همه مازر قشر که سمت و مخالفین باید از این پروژه حمایت کنه تا ما بتونیم بخش اقتصادی جای کشور را پیش ترقی بدیم.
ځوانان په بیلابیلو برخو کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولای شي، د امنیتي اړخ کې او تخنیکی اړخ کې. هلمند کې لوسی ځوانان سره په دې پروژه کې باید د کار زمینه ورته برابر شي، او هغه کسان چې لوسی نه دي په امنیتي برخه په تامین کې باید زمینه ورته برابر شي.
د ټاپی نلیک چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 140 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فرا، هلمند او کندهار ولایتونو تر 85 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي ورسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغو سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول شي چې نل لیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومي ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نل لیکه تیریږي باید ډیر ځوانان په کار مشغول شي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اوږدو کې پراته دي د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو د حال مستقبل او د هغه قبلي قرارداد په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه به ارزښته پروژه ده چې د دې سیمې ستریج د هیواد څومره په ګچه ده، د منطقې څونه په ګچه ده، د ولسونه څونه په کوه دي خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونسي، بالکل د مشکلات سره مخامخ سي.
د غازو دغه نلیک ټول مسیر 1044 کیلومتر کیږي چې 3.5 متر مکعب غاز برسوي او اوسنۍ قرارداد به 1.5 کال دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یا د پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي او د هلمند خلکو ته به په 2040 میلادي کال کې غاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولین د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال افضل غفار صاحبای وایي دوی به د هغې کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کیږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمونو تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ راتګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو، هغو باندې مو هم تاکید کړی ده، او د دې دپاره خاص تشکیلاتو خاص تدابیرو ته ضرورت ده چې موږ هغه خپلو اړوندو ارګانونو سره په تماس کې وي.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د غازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوې سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12 نه تر 15 زره کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابر شي. کتونکو وایي کچیر یاد پروژه سم تطبیق او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي، نه یوازې د شکیلو وادونو پر اړیکو شاغیز کوي، بلکې په هیواد کې دننه پر امنیت او اقتصاد مثبت اغیز پرې واسي. محمد الستای، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. په دغه راز کولای شئ د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه پر انټرنیټ هم واوري په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي په هیواد کې روان سیاسي وضعیت او وروستي اختلافونه د هیواد په ګټه نه بولي، وایي دغه وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو بیره رامنځته کړې ده. ښاغلی مجددي ازادي راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل که څه هم د ملي وحدت حکومت له سیاستونو او ډیرو کړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم حل لار نه ده او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلی ګڼي او وایي په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وسي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د ناروغۍ په بستر پروت د افغانستان جهادي مشر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي هم اندېښمن کړي وای یاد وضعیت د هیواد د ټوټه ټوټه کېدو ویره پیدا کړي ده. خاغلی مجددي ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د ملي وحدت له سیاستونو او ډیری وکړنو سره هم نظر نه دی، خو پر وړاندې مخالفت او راپورته کېدل هم لار نه ده او باید د اصلاحاتو لپاره پرې فشار راوړل شي.
فلم مخالفت او دغه حکومت سیاست سره ډیر قانون غلط ده، نو دا صحیح کار نده چې دا خلک پورته کیږي او مخالفت د حکومت د اندازې نه کیږي چې وطن خدا نخته ټوټه ټوټه همدغه حکومت څو ساتي چې اصلاحات امریکا نه د وطن خرابیږي.
حضرت صبغت الله مجددي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې تر دې مخکې د بلخ او سمنګان والیانو د دوی د ګوښه کېدلو په اړه د افغان حکومت پریکړه نه و منلې. شه د سمنګان والی له خپل دې دریځه ژر پشا، خو د بلخ پخوانی والی چې استعفای حکومت منظوره کړي لا هم په خپل ځای پاتې دی. د یادونه ده چې د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په دې وروستیو کې په ارګ کې وی غونډې ته وویل چې حکومت ستونزې لري، خو د ټولو ستونزو سره سره ملاتړ کوي او کمزوري کېدل یې نه غواړي. خاغلی مجددي وایي د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال به په ډیریو مسایلو کې ورنه مشورې اخیستل کېدي، خو له اوسمهالي حکومت ګیلمن دی وایي چې له ده سره یې په هیڅ یوې ملي او هیوادنۍ مسله کې مشوره نه ده کړې. مخکې تر دې ورته ګیلې د یو شمیر نورو جهادي مشرانو لخوا هم شوي او ویل شوي چې حکومت دوی څنډې ته کړي دي، خو افغان حکومت تل دا ویلي چې په ټولو ملي او هیوادنیو مسایلو کې د خلکو د بیلابیلو اقشارو، جهادي او سیاسي مشرانو، سپینګیرو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او د خلکو له استادو سره یې مشورې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی موجوده نظام د افغانستان په ټولو خلکو پورې تړلې ګڼي وایي په کار ده چې د تخریب پر ځای ملاتړ وشي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي:
راځه چې د ولسونو سره نږدې کو، قومونو سره نږدې کو، ولایت سره نږدې کو، سمتونو سره نږدې کو، دا به د وطن لپاره، نظام لپاره بخیر دي. چې څومره چې موږ نږدېوالی وښیو هغه عمره دغه نظام د رشد په حالت کې اوسېږي، او که چیرې موږ هر یو نظام تخریب کړو دا په دې معنی چې موږ داسې فکر کوو چې یوازې نظام یو شخص پورې لري، نور پورې نه لري، دا به د وطن خیر نه وي.
ښاغلی صدیقي وایي چې د هیواد په ټولو مهمو مسایلو کې د افغانستان د ملي شورا له غړو سره مشوره شوې ده. په افغانستان کې وروستي سیاسي وضعیت او اختلافونو د عامو افغانانو او یو شمیر سیاسي مشرانو اندېښنې هم راپارولې دي، او له افغان حکومت یې غوښتي چې له روان وضعیت نه د وتلو په هدف د سیاسي ګوندونو یوه اجماع جوړه او د دوی له مشورو ګټه واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مونتینګرو په پلازمینه کې وکاسته امریکا پر سفارت بمی حمله کړې ده او وروسته یې ځمته چاو د نور کړې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ته پیښه تایید کړې او ویل دي چې د چاودنې په اړه د مونتینګرو له مقاماتو سره یو ځای پلټنه کیږي. دا پیښه تیر شپه رامنځته شوې. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د امریکا حکومت او مونتینګرو حکومت دواړو تایید کړی ده چې پیښه شوې ده. دواړه وایي چې یوه وړه چاودنه د سفارت ودانۍ خوا کې شوې ده، او د چاودنې وروسته هغه کس څوک چې برید کوونکی و هغه ځان هم الوزولی دی. د مونتینګرو حکومت په انګلیسي ژبه یو اعلامیه خپره کړې ده، ویلي دي چې داسې ښکاري چې اول دغه سړي چې نامعلوم کس دی او د برید هغه انګېزې معلومه نه ده، یو لاسي بم غورځولی د سفارت ودانۍ ته او بیا ځان الوزولی دی. دغه راست د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی هیدر نوریت په خپل ټویټر لیکلی دی چې د امریکا سفارت سره نږدې یو وړه چاودنه شوې ده، او سفارت کوشش کوي چې د خپل ټولو کارکونکو امنیت خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا حکومت ویلی دی چې د مونتینګرو د حکومت لخوا په سیمه کې امنیتي اقدامات نیول شوي دي، او د غراس پولیسو سفارت ته تونکي لارې تړلې دي، خو ویل کیږي چې داسې په ظاهره کوم زیان نه ښکاري چې د چاودنې د لوی زیان اړولی وي. د امریکا سفارت خپل ټول کارونه یا چارې بندې کړې دي، او له امریکایانو هغو کسانو چې سفارت ته مراجعه کوي غوښتنه کړې ده چې له راتګ ډډه وکړي، بلکې نه یوازې سفارت نه ځي بلکې په مونتینګرو کې ټولو امریکایي اتباعو ته د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې تر یوې نامعلومې نیټې پورې له غونډو او تجمعاتو ډډه وکړي تر څو امنیتي وضعیت د ډاډ وړ وي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي راډیو ری دوستانو اوس هم د ساينس د ګرد ورزو په د ساينسي مسئلو باندې زموږ همکار اسمت سروان د راپورونو لړۍ لري چې یو به اوس وورو.
ناسا د یوې داسې ترژخ چټکې الوتکې په جوړولو بوختره چې ژغ یې ټیټ وي خو سرعت یې په هر ساعت کې نږدې 1000 مایل وي. د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا د دې الوتکې چې په کوایډ سوپرسونیک ټکنالوژۍ سمباله ده از میشت پیل کړی دی. د دې الوتکې سرعت به د کانکورد الوتکې دوه برابره وي. کانکورد هغه ترجخ چټکې الوتکې وي چې د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ تګ راتګ کوي، خو ژغه ډیر لوړ و. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ هم د بودیجې په وروستۍ مسوده کې ترجخ د چټکې مسافر وړونکې الوتکې د جوړېدو طرحه تایید کړې ده.
دوستانو ته ازادي راډیو خبرونه ته غوږ یست، او لکه څنګه چې مخکې مې ویل د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرامونه هم لرو چې یو د ازادي راډیو د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف کټ پروګرام دی، او بل هم د کور کلی خبرونه ده چې وروسته به یې ووري. او تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه زموږ پر وی پڼه هم وګوري، دغه راز زموږ خبرونه اوری او راپورونو تحلیلونو مول ولی پاتمو د ازادي رادیو ډاټ کام. په دې سره د خبرونی نیمایي برخې ته رسیدلو اجمل اند په سټوډیو کې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونو لنډیز راټوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې به د تاپی د پروژې د پرانیست په مراسمو کې چې سبا کیږي د ترکمنستان او افغانستان پر ولسمشرانو سربیره د پاکستان صدر اعظم او د هند د بهرنیو چارو وزیر برخه واخلي. افغان امنیتي او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د حکومت تر 500 زیات مخالف وسله وال وژل دي. په عین حال کې ل غزدي ولایت څخه په ورکل شو ریپورتونو کې ویل شوی چې دغلته د پولیسو پر یوې پوستې د طالبانو په پراخ برید کې لږ تر لږ د محلي پولیسو اته سرتیري وشل شوی. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړي په سعودي عربستان کې د دې هیواد له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ځانګړي لیدنه کې په مهمو مسلو بحث او هوکړې کړې دي. د مونټینګرو په پلاسمینه کې یو کس د امریکا د سفارت ودانې ته لاسي بم غورځولې او وروسته یې ځان وژلې دي. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د نړۍ یو شمېر نور مشرانو بشري حقوقو ته شا کړې ده او دوی تورن کړي چې په یو خطرناک لار روان دي.
مننه کوم اجمل اند. د سنو یوسف صدرن به مو د سپورتي خبرونو به خبر کی.
د سپورت ورځنی هنداره سبا جمعه په بامیان ولایت کې د ژمنیو سیالیو فستیوال جوړیږي. د بامیان ولایت د والی ویان عبدالرحمن احمدی نن ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالیو کې لوټو له افغانستان څخه د ژمنیو سیالیو 150 لوبغاړي ګډون کوي. د وایي دا سیالۍ به دوه ورځې دوام وکړي او پکې د سکی، سنوبورډ او د یخ په سر د سکیچ لوبې ترسره کیږي. ټاکل شوی چې دغه سیالۍ په لومړۍ ورځ په بند امیر او په دویمه ورځ د شهیدانو په سیمه کې ترسره شي. دا سیالۍ د اولمپیک د ملي کمیټې لخوا د اتصالاتو د مخابره د شرکت په مالی ملاتړ ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي د کابل د فوټسال سیالۍ د هندوکش شمال او د برادرانه ذاتي الهي پاتلوالۍ پای ته ورسېدې. د 12 کلنو او 14 کلنو تنکیو ځوانانو ترمنځ د فوټسال د سیالۍ د تیرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې پیل شوې وې. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل د 12 کلنو ځوانانو دویم مقام امید اردو، خو د 14 کلنو ځوانانو دویم مقام بیا د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د هندوکش لوبډلې وګاټو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي دغه سیالیو څخه د کابل لپاره ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. نن په متحده عربي اماراتو کې د پاکستان د غوره لیگ سوداګریزو سیالیو دریم پړاو پیلېږي. په دغه سیالیو کې شپږ لوبډلې ګډون لري او پاکستاني رسنۍ ایکسپریس نیوز خبر ورکړی چې د نړۍ او پاکستان ډېر لوبغاړي د سیالیو لپاره دوبۍ ته رسیدلي دي. ټاکل شوی چې د دغه سیالیو له پرانیستو مراسمو څخه وروسته لومړۍ لوبه نن شپه د تیر کال د اتلې لوبډلې پېښور، زلمو او ملتان لوبډلې من تر سره شي. د دغه سیالیو په لومړی پړاو کې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل هم د کویټ لوبډلې لخوا لوبېدلې وو، خو دا ځل هم لکه د تیر په څیر افغان لوبغاړي خپلو سیالیو او بوختیاو له ټورنامنټ لرې ساتلې دي. د کویټ لوبډلې هیله ښودلې چې راشد خان ارمان ورسره ولوبېږي.
مننه کوم دوستانو چې تر دې مله د ازادي راډیو سره وې. زموږ د پښتو خبرونه تر 15 بجو پورې الهم دوام لري. دوه اونیز پروګرامونه لرو، لکه چې مخکې مې درته ویل د ازادي راډیو او یونیسف ګډونیز پروګرام دی، او ورپسې به کور کلی هم واري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، د انسان په بدن کې د وینې کموالی هغه سي ستونزه ده چې د نورو بیلابیلو ګڼو ناروغیو سبب کیږي. دا چې ځینې کسان خپل خوړو ته پام نه کوي یا هم د دوی په وینا بې وزل دي، هغه شیان چې بدن ضرورت ورته لري نشي برابرولی، له کم خونې سره مخ کیږي. لکه مودې را پدې خو د روغتیا وزارت له خوا په ځینو کې انجنونو ته د کم خونې د وقایې لپاره دوا ورکول کیږي. دا چې دا دوا څومره ګټوره ده د خبرونې میلمه اوربانی غږیږي. لمونږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د تغذیه د برخې ډاکټر محمد آغا نواب زیدی. په پیل کې ورنه پوښتو چې دوی لڅه وخت را پدې خو انجنونو ته د کم خونې زد ټابلیټ ورکوي.
په 2013 میلادي کال کې د عامې روغتیا وزارت په څلور دیش ولایتونو کې تغذیه او ملي سروې تر سره کړ، چې په دغه سروې کې دا وخوځل شو چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې، البته ځوان انجنې چې عمر نه د 1990 کلونو پورې، په کم خونې یا د وینې په کموالی باندې اخته، یعنی یو دیش فیصد چې دا معنی ورکوي چې په هر دریو انجنونو کې یو انجنې په کم خونې اخته و. نو همدغه د دې سبب شو چې د عامې روغتیا وزارت په دې تلاش کې شو چې د دې لپاره یو حل لاره پیدا کړي، چې بل اخره د معرفت وزارت سره یو تفاهمنامه لاسلیک شو، چې دغه تفاهمنامه لاري با په ټول افغانستان کې په سرور د ولایتونو کې دغه برنامه شروع شوه. د فلحال جریان لري او دغه ټابلیټ په هفته کې یو ځلې، کال کې 250 ټابلیټ د وسپنې او فولیک اسید د کموالی یا د وینې د کموالی د مخنیوي په خاطر ورکول کیږي.
اب خوانځیو کې د ځکهونکو برخورد څه ډول و؟ آیا دا ټابلیټ کله په فایل کې د دې ورکول غوته شروع سول؟ په خپل خواخه دوی خوړل تشویق کېدل دي خوونکو له خوا سره کم و؟
مخکې د برنامه شروع شي، دغه په هر مکتب کې موږ دوه خوونکي د فوکل پوینټ استاد په شکل باندې هغه ته ټریننګ ورکړی دی، معلومات هم ورکړی دي. نو تبا هر وخت چې یو نوې برنامه بل خصوص به د ښځو لپاره، زنانو لپاره یا د ځوانو جنو لپاره هر برنامه شروع کیږي، حتما زموږ استاد ټولنه یو مذهبي ټولنه ده، یو انګیزه را پورته کیږي. نو په لومړي وختونو کې د دې تحمل اخیستل یو څه چیلنجونه لرل، ولی خوشبختانه په دې اخرو کې داسې واقع موږ نه لرو چې د ګولو د اخیستلو څخه بچا انکار کړی وي او نه اخلي. په منظم ډول باندې د 15 تر 20 ټولګیو پورې انجوري په هفته کې یو ګولې څخه استفاده کوي.
مګر دا چې ویل کیږي چې په ځینو سیمو کې داسې ذهنیتونه له خلکو سره دي چې دا ګولې په انجونو باندې بد تاثیر کوي، اکثر انجونې له دې نه ډډه کوي. تاسو څنګه غلې داسې موضوع سره نه مخسبي خبر نه یست که سره
مخسبي او خبر یو تقریبا 15 شپږ میاشتې مخکې اوس هم ځینې داسې کړې شته د وطن دښمنان شته چې ارغه بنسټیز کارونه چې د مملکت په خیر باندې وي، دا یو نقطه پکې پیدا کوي او د خلکو ذهنونه منفي طرف ته بیايي. د شایعات په سوشل میډیا یا بل خصوص په فیسبوک کې سره شوی چې دا غولې چې انجنونو ته ورکول کیږي، دا د شرمتوب یا د حمل د مخنیوي په خاطر استعمالیږي او دا د دې څخه باید استفاده ونه شي. ولی خوشبختانه چې زیاتو خلکو د دغه شایعاتو ته منفي جواب ورکړی دی او غیرت کړی دی، او د دې په مقابل کې موږ اوس د پبلک اویرنس یا د ماس میډیا کمپاین شروع کړی دی. تاسو په شاید لیدلی وي چې د تلویزیونونو د لارې هم همدغه د اوسپنې فولیک اسید د برنامه په ارتباط باندې خلکو ته خبر ورکړ کیږي، هم د راډیوګانو له لارې یو ترانې په شکل یا د سندرې په شکل باندې دغه موږ هغه ټي وي او راډیو سپټونه جوړ کړي، تر څو هغه اماز هان یا د خلکو ذهنونه د منفي نه مثبت طرف ته لاړ شي او دغه ګولې څخه په منظم ډول استفاده وشي.
له دې وروسته څه پلان لري چې د عامه پوهاوي په برخه کې به تاسو څه کوي، تر څو هغه خلک چې هم د اوس هم د دوی په ذهن کې دا خبره ده چې دا ګولې مضر تمامېږي، هغوی په دې پوهاوي چې نه دا ګولې ګټورې دي؟
د عامه پوهاوي په ارتباط باندې نه تنها د ټي وي او راډیو سپټونه موږ تیار کړی دي، نه علاوه موږ هغه معلوماتي پاڼې چاپ کړې دي چې هر شاګرد په مکتب کې ورکول کیږي، د والدینو لپاره هم چاپ کړې دي چې په هغه کې مکمل د اوسپنې فولیک اسید د کموالی، د کمخونی اضرار، د دغه په اهمیت، د اوسپنې فولیک اسید د ګولیو په ورکولو په اهمیت مکمل معلومات هغه ته موږ ځای په ځای کړی دي. په مکاتبو کې شاګردانو ته ویل شوي دي. د دې نه علاوه موږ هر مکتب ته د رهنمود یا لارښود په شکل باندې د استادانو لپاره هم یو ټیکنیکل یا تخنیکی رهنمود لارښود هر شاګرد لپاره چې هر شاګرد ته ورکول کیږي، په هغه کې مکمل معلومات پکې شته چې دغه شاګرد د ټابلیټ نه بغیر که دغه ټابلیټ سبا نه وي نو دا د کوم غذایي موادو څخه استفاده کولی شي تر څو په کمخونه یې منیخته شي. ځکه چې د اوسپنې فولیک اسید ګولې ورکول په هفته کې یو ځلې دا د وینې د کموالی یا د کمخونۍ موقتي حل لاره ده، دایمي حل لاره دا ده چې زموږ ټول وګړي نروي کې ښځه وي، بل خصوص همدغه ګروپ چې دا خلک ډیر اسی پزیر دی نه ډیر په کم خونه باندې اخته کیږي دوی باید مختلف غذاګو څخه استفاده وکړي هر وخت غذا څخه استفاده ونشي د غنی شو غذایی مواد څخه استفاده وشي ایډین لرونکو مالګه څخه باید استفاده وکړي یعنی د اوسپنې فولیک اسید ګولې په هفته کې یو ځل دا د وینې د کموالي موقتی حل لري د دې لپاره چې دوی غړي چې په دایمي شکل په کم خونه باندې اخته نشي باید د مختلف غذایی مواد څخه استفاده وشي ځینې مواد چې د غذایی څخه د غذایی مواد او د اخیستلو په وخت کې باید د غذایی څخه استفاده وشي مثلا د دې په خاطر چې اوسپنه ښه جذب شي د ویټامین سي څخه باید استفاده وشي د دې په خاطر باندې چې اوسپنه ښه جذب شي باید د سیم مواد چې غذایی څخه استفاده ونه کړي لکه چای غاز لرونکو نوشابه چې دا د دې سبب کیږي چې د غذایی موادو کې شته اوسپنه یا فولیک اسید چې د غذایی جذب کموي
که چیرې د غولې په خوانځي کې په وړیا ډول زده کوونکو ته ورکول کیږي دا ونه خوړل سي د دې پایله به چې څومره به دوی زیان وکړي
غولې چې ورکول کیږي د تداوی په خاطر نه دي بلکې د وقایې په خاطر دي کم خونې دي وقایې په خاطر دي دغه برنامه یا د په هفته کې په ونه کې د اوسپنه فولیک اسید یو غولې ورکول دا دوه هدف لري یو لړمحاله هدف دی یو دمحاله هدف دی لړمحاله هدف دا دی چې یو ماشوم باید د مور څخه کم خونه پیدا نشي یعنی هغه د کم خونه یا د وینې کموالي بین نسلي کړې ماتول زنجیر زموږ د دې برنامه یو د هدف ته بل لاس دی چې په اوږدمحاله کې باید موږ تغذیې له نظر یو سالم ټولنه ولرو نو کله یو طرف نظمګ ساسو ټولنه غریبه ده د هغه غذایی مواد څخه استفاده نه کوي چې هغه اوسپنه فولیک اسید لري یو طرف د غذایی مواد څخه استفاده نه کوي بل طرف د اوسپنه فولیک اسید ګولې څخه استفاده ونه کوي په کم خونه باندې اخته کیږي نو مخکې دینه چې دوی په کم خونه باندې اخته شي باید د دغه ګولې څخه استفاده وکړي د سره پسند کې باید د مختلفو غذایی مواد څخه استفاده وکړي
بله اته سم مشوره کورنۍ او غنجونو ته چې دوی په خوانځي کې دی او د ګولې ورکول کیږي دوی نه غواړي چې وي خوري څه ده
زما اول قدم کې شاګردانو ته او په دویم قدم کې والدینو ته دا توصیه ده پیشنهاد ده چې دغه ټابلیټ یا دغه ګولې چې ورکول کیږي د هر نگانه د مسؤونی دي دا د دوی به خیر دي دا د دوی د هنده لپاره چې هم دغه انجینري چې د 15 متر دوله سم سي پورې مکتب کې دی او عمرونه د الله سنت نونه سکول پورې سبا ورځ هم دغه مورګان کیږي نو مخکې دي نه چې دوی مهندې شي او ماشوم راوړي او ماشومي ټولنې ته کم خونه وړاندې شي یعنی موي بلر شي که زه وایم چې هغه مورګان چې هغه کم خونه وي د حمل په دوران کې ماشومي نړۍ ته راځي دا غوي زکاوت 15 نمرې د هغه ماشومانو په نسبت مې چې نسبت نورمالي مونږ پیدا کیږي هغه زکاوت ذریبي کم وي نو زما د دوی څخه دا تقاضا ده غوښتنه ده پیشنهاد مې دی ورته چې په هفته کې د ګولې چې ورکول کیږي دوی د پاره وړیا دی ولی کزه تاسو ته وایم چې دا یو ټابلیټ یو ګولې چې په هفته کې شاګرد رسیږي په 15 افغانۍ باندې تمامېږي چون وړیا دي نو دوی د سیاه میډي رحمت ته نه ورکی خو چون مایکرو نیوټریټ یعنی کوچنی غذایی مواد څخه جملې څخه دي یعنی نو مې وړو کې د خپل اهمیت ډیر زیات دی د په خاطر باندې چې ټولنې ته یو سالم او نورمال ماشوم کوچنی وړاندې شي باید اوسپنه فولیک اسید ګولې څخه په هفته کې یو ځل او د مختلفو غذایو څخه استفاده وکړي
ډیر مننه خیر اوسې
تاسو نه مننه
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر محمد اغا نوابزي خبري دینجونو د کمخونی پاکله او دا چې څه باید وشي واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
کور کله
جوڑون کی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ
یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده او بیا چې راهنمای معاملات تم زول ته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 $500 پورې دی کمیشن اخلي
د یو تن خبري مو اوریدي چې د معاملاتو د لارښوونې دفتر له لوړ کمیشن څخه یې شکایت درلود آیا کله ارشیوی است چې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر له لارې کور پګراو یا کرایه ونیسي نن په همدې حق لغه گیګو په پیل کې د هغو کسانو خبري او روچی وایي د راهنما له ډیر کمیشن او ځینې وخت یې له فریب کاریو څخه تنګ دي د راهنما له یو خاون سره هم غږیدل یو د عدلیه وزارت سره مو هم د خلکو شکایت شریک کړي او په پای کې تمثيلي ټوټه هم لرو ملتیا مو وکړي د خبرونه فرشته مرسل جوړه کړي ده
قدر من اوردونکو د افغانستان اکثره خلک شخصي کورونه نه لري، نو ځکه اړ دي چې د ژوند کولو لپاره کور په کرایه یا ګرا ونیسي. د معمولاتو د لارښوونې دفتر ته ورځي او د کور غوښتنه کوي، خو ځینې وخت بیا داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د کور په نیولو پښیمانه شي. کله د کور د خاوند او همسایه ترمنځ جنجال وي، کله هم د معمولاتو د لارښوونې دفتر د خپلې ګټې لپاره دواړو خواو ته دروغ وایي. اکثره د معاملاتو د لارښوونې دفترونه د قانون په خلاف له دواړو خواو ډیر کمیشن اخلي. د عدلي وزارت په وینا د معاملاتو د لارښوونې دفتر د کور په ګراو او خرڅولو کې 1% حق لري چې کمیشن واخلي، او په کرایه کې د 15 ورځو پیسې چې نیمې د کور له خاوند او نیمې له کرایه نشین څخه کیږي باید واخلي، خو دوی د 1 میاشتې کرایه اخلي. په دې هکله د څو تنو ښاریانو خبرې اورو.
مسعد فیروزه ول سید محبوب اوسیدونکي کې د قلعه زمان خان یم او شکایت لرم د رهنمانه چلکه یو قوالی مسنه ورکې ویني چې د بل چا د کور دی او رهنما والا بیخي په جنجال کمیشن خپل اخلي، رهنما والا باندې بیخي اعتبار نشته.
زمانوم نزیفه جلالی دی، د بدخشان ولایت یو خفیلن کابل کې اوسیږم. د ځای په خاطر باندې مشکلات پدی باندې ډیر دی، کله چې موږ غوړ خپل د صنعتي دستګاه لپاره یو کور ونیسو په کرایه باندې یا د بودواش یو ځای ونیسو، یو خو کرایه خپل ډیره قیمته ده، او بیا چې راهنمای معاملات تم زولته نو دومره لوړ کمیشن چې د $200 څخه نیولې به تر $300-$400 پورې دی کمیشن اخلي، خپل د دوو جانبو څخه چې هم د کور د صاحب څخه شي او هم د دې میرمنو څخه شي.
نوم میر زمان د شرکت رئیس ما دغه راهنماګان چې کوم دي دغه ټوله فریبکاری کوي، د یو کس نه پیسې اخلي، یو جیدات په 45 کسانو باندې پرولي، فریبکاری نه ټوله ډکې دي دغه راهنماګان. دروازه باندې لیکلي دي راهنمای معاملات سره جواز هم نه لري.
په کابل کې د یو معاملاتو د لارښوونې د دفتر خاوند محمد آقا نصار وایي چې د عدلي په وزارت کې یو څه پیسې د ضمانت په شکل تحویلوي. د دوکان کرایه لوړه ده، کار لکه څنګه چې مخکې و هسې نشته، نو دوی مجبور دي چې ډیر کمیشن واخلي. نوموړی وایي چې اوس هم لږ پیسې اخلي.
سابق جوازی که ما میگرفتیم قیمت جواز ما 510 افغانی بود، حال اینمی تضمینی را که اولا برو کرده
پخوا زموږ د جواز قیمت 510 افغانۍ و، خو اوس چې تضمین هم ورسره یو ځای شوی له 500 لکونو زیاتې پیسې باید تحویل کړو. دا پیسې موږ د امانت په شکل تحویلوو، بیرته یې راکوي، مګر دفتن خو یې موږ ته برابرول سخت دي. ټول خلک فکر کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه له فساد څخه ډک دي، چل فریب او دوکه کوي. شاید یو شمیر همداسې وي، مګر ټولې راهنماوې خو غلطي نه کوي. دا د خلکو مسؤلیت دی چې لومړی ځان د معلوماتو د لارښوونې د دفتر په حکله پوه کړي چې جواز یې قانوني دی که نه، بیا دې معامله وکړي. شخصا له مانه خو تر اوسه چا شکایت نه دی کړی. له دې وروسته هم داسې کار نه کوم چې د جانبینو رضایت نه وي.
د ډیر کمیشن سربیره خلک شکایت کوي چې د معاملاتو د لارښوونې دفترونه ورسره چل او فریب کوي، پردي کورونه خرڅوي یا هم غلطې قبالۍ ورکوي. په دې هکله د کابل د کارت سخي اوسیدونکی اجمل وایي،
دلته یوه راهنمای معاملات و چې د یو سړی ورغلی ګروي کور پوښتنه کوله، هغه ته پردی کور ورښولی چې دغه کور په ګروي تا ته به زه درکړم. یو بل نفر یې تیار ورته کښنولی و په دا راهنما کې سی دغه د دې کور صاحب دی. کله چې دا سړی کښنولی و نو دغه ګروي کور چې سړی ته ورکړي 15 لک افغانۍ ځینې واخیستلې. کله چې د دې کور صاحب خبر شو چې راغلی، دې سړی ته وویل چې دا کور خو زما دی، ده وویل وایي ما ته په ګروي نیولی دی. چې کله مسله حوزې ته ورسېده، حوزې کې اصلي فیصله دا وسله چې هغه ګروي کور چې ده ته ورکړی دی اغه نور خلګ ورکړی دی، بیخي د څه دوا یانه پر کړی دی، پر پردی کور باندې دوا کړی دی.
د چورسیاب اوسنکې مليار چې کله کور اخستنو ډیر پامې د جایداد اسناد ته کړی. نو موري وای چې دای دي زینو معاملاتو د لارښوونو د دفترونو په دوکه پوی دی، نو ځکه د کور قباله پاړوندو دولتي ادارو کې قتل بیا پیسې ورکړي.
سی پروژه کې پاک یا غبا خوري به سی تکلیف به سی پر دې زمته 15 پی پیدا کین، نو د دوکماران دوکه کی نو د ما پکر ټول اسناد ته و یا اسناد هغه درسته دی سی د شوروالین اسناد ولری د محکمین اسناد ولری، نو بهتر دغه دی سی له دولت سره سره معامله و کی سی هغه اسناد له دولت سره معامله شوی.
تاسی د کور کلی خبرونه له آزادی رادیو اورئ. د کور کلی خبرونه د کورنۍ او ټولنې په بیلابیلو ټولنیزو او اخلاقی مسایلو بحث ته ځانګړی شوی.
چې د عدلی وزارت د معاملاتو د لارښوونو په دفترونو څومره نظارت کوي، د کومو خبرو په پام کې نیولو سره جواز ورکوي؟ په یاد شوي وزارت کې مو د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د نظارت له کارکوونکي وزیر محمد شعب سره مرکه کړي. ورته غوږ شئ.
2005 جواز رسمن د رهنمای معاملات وزارت عدلی نه صادر شوی دی کابل کې. کوم رهنماوي سره مطابق د قانون کارونه کې هغه باندې جریمه راځي، نور لغو د وزارت عدلی له خوا نه صورت نه نیسي.
دا جریمه څومره جریمه ده؟ څه رقم جریمه ده؟
د هغو رهنماوو سه تاریخ تیر سوی او دی خپل تجدید جواز نه کړی د ورځ 300 افغانۍ په باندې جریمه راځي. چې چا شکایت وړاندې سي وزارت عدلی ته، نو دا ټول شهروندان بنګه هیله کو چې دوی دا معامله کوي له چا سره، هغه سیتا سي رهنما ورکي، هغه وزارت عدلی ته راوړي او په رهنمای معاملات سي د مونږ یو دفتر د پاغه کې دا وګوري چې آیا دا سیتا قانوني ده کنه. ده دا دوی شکایت ده چې باید وزارت عدلی ته ویسي، وزارت عدلی به بالغ نه دي دوی رهنماوي سره قانوني چلند کوي.
کچېری خلک مراجعه و نه کا په خپل دي وزارت عدلی مسولیت څه آی دی برسی نه لري، دوی کوم تحقیق نه لري؟
دا 2015 رهنماوي سه وسفیرن په کابل کې موجود دي، کوم شکایت موجود نه وي څنګه کوي چې دي ټول رهنماو هغه وکي؟
کله چې څوکور په کرایاني سي ګراو کوي بل اخر یې څوکور اخلي، دغه تر رهنماو باید څومره پیسې له دوی نه په حساب دي کمیشن وګرځي؟
رهنمای معاملات حق لري سه له فروشنده او هغه څوک سه خرڅوي او اخلي له دون نیم فیصد سي 1% کیږي کمیشن واخلي، او د ګروي په حالت کې هم عین شکل، او هغه څوک سه کرا باندې کور نیسي دیغه نظر په مکرایه باندې 15000 کرایه رهنمای معاملات اخلي دي خپل کمیشن واخلي. دی یو کور کرایه کچیر 1000 افغانۍ وي، نو د دې 15000 کرایه 15000 افغانۍ کیږي، نو دا بیا 2500 لیوه خونه اخستل کیږي، 2500 بل خونه اخستل کیږي.
مګر اوس دا رقم نه کیږي چې د 15000 کرایه دوی نیمه کاندي، کدی یو کور 1000 کرایه ای اغه 15 رهنما واخلی 2500 لایبی خو 2500 لبلی خو خدا کار نه کیږي. وس لزر اخلی دیو کال په قرارداد کې چې 15 د کور لخواند او 15 لکرانشینه، دا بیخي او معمول رواج د پټول رهنماو کې دا ستا او شاید تاسو په دې خبر اوسئ، دا څه رقم موضوع ده؟
کچیر کتبی سند لاس راسی د دې غیر قانوني کار په هغه کې، نو پر رهنمای معاملات باندې جریمه راځي، بل علاوه د دې څخه کمیشن مسترد کیږي 1000 روپۍ نورم په دوه باندې جریمه راځي د هر معاملې په بدن کې.
نو دا سند تاسو څوک راوړي، څه رقم راوړي؟
خریدار یا فروشنده هر یو څه دوی شاکی وي شکایت ولري، کوي چې وزارت عدلیت دوی شکایت وړاندې کوي، بورد د بررسۍ بیا ځي لغه طرف د مقابل سره قانوني چلند کوي.
درنو دوستانو، اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو په اړه خبري شوي چې د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو له لوړ کمیشن څخه شکایت کوي.
وسړه ته خو راغلې داسې غلې ناستې،
نو څه شو کما تاڼو کوم درته؟
نه تاڼ مره تا کوه، کله دې کړی د چې اوس راته وکې سودا دې راوړه کنه؟
ته عجیب خبرې کوي، سودا په څه شي راوړم؟
وسړی وای په چشې راوړم ته میلمانه نه ګوري.
وخزي پوهیږم، خو 15000 روپۍ را سره وي، کور مې ونیو، دوه میاشتې مې 40000 پیسې کی ورکړه، 10000 غا ایڈوانس دې که ضمانت دې هغه رانه واخستو، او 15000 رانه دې رانه ما والا واخستي.
و وروره دا ضمانت سم، دا 15000 نور دې څنګه رهنو ماته ورکړي؟
وره خو ټول خلک یې ورکی کنه، خو 15000 ما نه واخستي، 15000 کور والا نه.
نه وروره، دا څه رقم تا 15000 وکړې چې 15000 لاغه نه اخیستي؟ 15000 لتانه دا خو وروره 2500 باید لتانه واخلي، 2500 لاغه نه واخلي.
و وروره نو زه څه پوهیږم، خو دا ویل کور علام ورکړي ما هم ورکړي، نو زه خو څه په دې شو نه پوهیږم.
نو څه تا پیسې ورکړي؟ بیا کاغذ چې شه درته ولیکې امضا یې که څه تا پیسې ورکړي دي؟
هغه کاغذ خو راکه، هغه کرامه چې ونیو نور خو چرانه کې
هغه خو درکوي، دا چې پیسې دې واخیستلې دا یې درته ولیکلې 15000 که نه؟
نه.
ترکه دا ورکه دی چی لیکلی په دې کې؟
و درګر حالت می جیب کې دا نه دا د وخت وګوره ټاپه کړی دا
نه ټاپه خو صحیح ده، د رهنما کاغذ خو ټاپه لري کنه، خو دا غدا دای کرایه لیکلی دی، دای پېشکی لیکلی دی، خو دا 15000 نور ولې نه دی لیکلی؟
نو زه څه خبرم، خو ماته د مونږ کیږي نو.
و وروره تا خو به ورته ویلی و چې وروره ته دومره پیسې اخلي، اوله خو دې حق دومره نه کیږي.
وروره تا مجیب خبره کې مونږ خوش دا هر ځای کور نیسوم دغه پیسې را ناخلی
نا وروره ګوره دغه خپل حق هر چیرته سړی داوا کوي خپل حق غواړي وروره د رهنما حق دومره نه کیږي
چا سره داوا کوي په چای منی وروره تا مجیب خبره کوي
ته چې همدغه اوس دغه خبرې د پاره بے توجهی کوي سبا بله ورځ نه نورې زیاتې پیسې اخلي ته وروره دا کاغذ دی ویسه عدلی وزارت ته هلته وښیه چې وروره دلته دغسې کار روان ده دا رهنماوی خو په مونږ دغسې چپه ظلم کوي
ته هم عجیبې خبرې کوي د عدلی وزارت نه دومره لوی لوی دیوالونه تاو دي چې ولا که ما څوک نږدې ورته پرېږدي
ګوره وروره خیر ده لږ به زحمت وباسې دغه کاغذ به ویسې هلته د تا د دغه کار دپاره به سبا ته ډېر خلکو ته اسانی پیدا سي په دې کارو کې
دا خو در سره منم خو زه په دې پوهېږم دا کاغذ هلته ویسم ولا که مې څوک پوښتنه وکړي
ولې نه کوي ته خو یو وارې لاړ سه ګوره چې دغه نن په تا باندې دا حالت راغلی غریب سړی سبا ته لکه تا غوندې له یو بل چا نه هم دغسې پیسې دویش کوي دا کار خو بیخي ظلم ده دا دومره جنجالی کار نه ده هلته چې لاړ سي په خپله لاره پیدا کوي موضوع به یوارې روښانه سي
وره که ولا کم دومره دلاسه کیږي
هو سړیه ولې دې دلاسه نه کیږي تمامه ورځ په کور کې پروت یې خو زه همدا کار وکړه
لاړ سه وزارت ته یوارې دا کاغذ وړاندې که سبا ته به خلکو دعاوې در پسې وي
چې ته وایې دا کار به
قربان دې سم خیر ده دا زحمت ته اوس وباسه نورو خلکو ته به ماسانی پیدا سي
اوس خو ناوخته دی سهار به ویسم
او خیر ویس
دا و د کور کلی نننه خبرونه تربیه په هر ځای کې چی است الله مو مل او ملګری
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
والا اوس بچو کوي و یالا صبر ولاړی شی وای وای
سلار باسا